خوش آمدین لودین سر.
ډیر مننه عباس صاحب، تاسو هم ستړي مشي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې ارګوای پاکستان د خپل نفوذ په استفاده طالبان اوربان ته وهڅوي.
شواهد زیات نشاندندې
زیات شواهد له طالبان سره د پاکستان د جوړو اړیکو څرګندونه کوي.
د جګړو دوام یوازې دریو میاشتو کې 3000 کورنۍ له خپل مينو بي ځای کړي.
د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوا په همغږي کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي.
ننګرهار کې پر واکسیناتورانو لبري دروسته اندېښنې
کړه. شومان پر اطلون کې کمپاینونه کې واکسین نسی او همدغه تهدید شتون لري. دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ
او دا به هم ووري چې لشاو خوادرې کلونو ورسته نن د امریکا او روسي ولسمشتان مخامخ سره ګوري. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. راځي په فایل کې خبرونه وورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو الوتکه کې روغتیایي توکي او درمل ولېږدول. د طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړولو عکس العملونه پارولي او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه کې لیکلي دا په کابل کې د روسي د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دغه مرستو هدف د افغانستان د روغتیایي خدماتو ښه کول او د کورونا د درېیمې څپې په وړاندې د مبارزې د وړتیا زیاتول دي. تر دې مخکې چین د کورونا ضد 100,000 ډوزه واکسین مرسته کړې و چې افغانستان کې لګول پیل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې، دغه هیواد کې د اکسیجن او د اکسیجن د وسایلو له کموالي سره هم خلک مخامخ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړول کې دوه عکس العملونه پارولې دي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه خودو په شرط تاییدوي چې د اناردری ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا په بمونو نړول شوې. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبریالانو خبره کړې ښکاري چې طالبان دغه څو پولیسو ودانۍ په بمونو نړوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان د چا او څه شي استازیتوب کوي. د پښتنه کړي چې په یو لرې پرته او نستمنه سیمه کې د وی ودانۍ نړول د طالبانو کوم پیغام په ډاګه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار په خپلو اخترېزو پیغامونو کې عامل منفعت تاسیساتو ته د زیان نه اړولو ژمنې کړي دي. بل لورته د فراه ولایت امنیه قمندانۍ د دغه ولایت په مرکز کې دی او ملکی ډاکټر د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ ویان فاروق حضرتی پرون ناوخته ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي.
ډاکټر امید حبیبي د فراه په یو شخصي کلینیک کې دنده درلوده. موټر سایکل سپرو وسلولو دی. پرون غرمه 12:30 د فراه ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل کور مخې ته په ډزو شهید کړی دی.
لا د دې وژنې انګیزه معلومه نه ده او چا د پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ازادي راډیو خبریال وایي ډاکټر امید حبیبي کومه دولتي وظیفه نه درلوده. په خپل شخصي کتنځای کې د کار ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کاوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبي ډول ویجاړې شوې. په دغه وزارت کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویان سعید شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل
د روان مالی کال په لومړی ربع کې د ټول هیواد په کچا د جګړو نامنیو او امنیتي تهدیدونو لامل 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبی ډول تخریب شوی. په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه چې د اترا ادارې په مالی لګښت جوړ شوی او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدمتونه ارائه کېدل.
اترا وایي تیر المریز کال 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبی ډول لمنځه وړل شوی او دغه سکتور ته تر 18 میلیونو ډالرو پورې زیان اړولی. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. دغه مسابقه د قطر د پلازمین دوه په جاسم بن حمد سټیډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وار په 2019 کال کې د بنگلاديش په وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې وارې مسابقه مساوي شوې او څلور ځلې لوبې بایللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرهباغ هغه سیمه هم وکتل چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې ده. اردوغان با کوتل رسیدو وروسته د نګورنو قرهباغ په جنوب ختیځ کې فوزولی سیمه ته لاړ چې ډیر سکاله وروسته آذربایجان ته سپارل شوې ده. ارمنستان او آذربایجان پر بیلتون غوښتون کې سیمه نګورنو قرهباغ د شپږو اونیو تر جګړې وروسته په 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربند موافقه وکړه. د هغې جګړې له کبله ځینې سیمه چې له نویمو کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وي آذربایجان ته وسپارل شوې. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې د ارمنستان رقیب دی خو د آذربایجان له کلیدي ملاتړ ګڼل کیږي. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لمړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. د سربیا او کوسوو رهبرانو کال مخکې هم تر یوې لسیزې وروسته سره کتلی وو خو د دوی په کتنه کې هغه وخت هم پرمختګ نه و شوی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه چې د امریکا په ګډون تر سلو زیات هیوادونه یې په رسمیت پیژني.
هغو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم چې تازه آزادی رادیو چلانه کړي او زموږ غږ اوري. تاسو به په دې خبرونه کې د پای په شیبو کې آزادی او اوریدونکو پروګرام هم واوري. اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان جمهوری ریاست تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند آزادی رادیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو لخپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر په وروستیو کې د افغانستان په باب توندې څرګندونې کړي. پرون هم د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د شاه محمود قریشي د څرګندونو په باب وضاحت وغوښت. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړي.
شواهد زیاد نشاندنده
زیات شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذ د ټینګ سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلولو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړي. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی مهی پورستوی کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان سوی جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړي وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نا پرون سیشن به په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونې مخکې له رویټرز اژانس سره په مرکې کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب سوی وي ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرو نږدې دریو میاشتو کې نږدې 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله په کور دننه بې ځایه شوې دي. هاخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ورځ تر بلې د بې ځایه کېدونکو په اړه اندېښنه ښیي. دا سازمان وایي په نړۍ کې همدا اوس 15.2 میلیونه ثبت شوي افغان کډوال شته، داسې مهال چې په کور دننه هم له خپلو مینو د بې ځایه شوو شمیر نږدې 5 میلیونو ته رسیږي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د جګړې او بل تصویر 15 کلن عبدالغفور لخپل کورنۍ سره د هلمند لسنګین هرات ته کډه شوه. سنګین ولسوالۍ کې د سخت جګړې له امله د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 68 شوي. هلمند کې خپل ټول شته پرېږ دي او لخپل کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ ورې دي.
ورور می شهید سو، ورار او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول. دا سنو چې دوی غنې په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي. موږ نه له دولت سره او نه هم له طالبانو سره عام وګړي یو.
ځای خود بدیم
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنۍ شته چې جګړې تر هر څه اخیستي او پښتکور کې به کور کړی. عبدالقیوم د بادغیس له مقر لخپل شپږ اولادونه او میرمنې سره تل تراغله. وای پر کورې د هوان مرمۍ ولګې د وروري ور و واشه، خو له دې ویری چې د کورنۍ نور غړي ونه وژل شي خپل کورې پرې خوت.
طالبان یم پیر میکات،
طالبان براتل دزی بای کولی له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکرې نه کړ چې دلته به ګناهګار وي کا بی ګناه ملکی وګړي وژل کیدل.
طالب مغسیه جنانی
د افغانستان د بهرنی اوسکر د وټول اعلان سره سم نګدی ټول هیواد کې جګړو زور واخیست او ډیری کورنۍ چې نه امنو سیمو کې اوسېدي بې کوره شوې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د شمیرو لمخې درمان مریض کال لپایل تر اوسه نګدی 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله لخپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری
په مختلفو ولایتو کې دوی میشتي لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري. د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوانه په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ شمیرې ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو گرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې لامل د بې ځایه کېدونکو افغانانو پړه اندېښنه وښوده.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای شي دا وضعیت لا خراب شي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
ښاغلی گرین دی وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اوس مهال پر دې چمتووالي بوخته ده چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د بې ځایه شویو او کډوالو سره څه ډول مرسته وکړي. دا په داسې حال کې راځي چې ملګرو ملتونو شمیرې ښیي 13.4 میلیون افغانان چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس ته بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکا هم د میلادي کال په لومړیو کې وویل له افغانستان سره په بشري برخه کې به 268 میلیون ډالر مرسته وکړي، خو له دې ټولو سره سره تر هغه چې د جګړې لمن راټوله نشي د بې ځایه شویو لپاره به د خپلو مینو او وطن پرېښودو پرته بله لار نه وي.
و موردل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شاوخوا 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي. په همدې حال کې په خوست کې وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې میاشتنۍ کړي. دوی زیاتوي وزیرستاني کډوال لاسته شوي او د تیرو کلونو په شان ورسره د نقدو پیسو مرستې دي وشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال بیکاری غریبی او د سرپناه نشتون د خپل اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي له خارڅ څخه د توکو درانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستې وشي. د وزیرستاني کډوالو قومي مشر ملک داوود آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به هر کال وزیرستاني کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
په دا تارپل شپه دا ګرمي شه دا ژوند راول دا ډرا غټه ستونزه ده. نردا مهرباني دا وکړو چې مثال مکمل سروې مې دا وکړو د ټول کیمپس ته باندې ویل چې ټوله ته ضرورت دی شیلټرې چې هیڅوک په شپوت نه شي، هر ساړی ته ضرورت دی. دا ګرمي شتو ته پاته لګي چې مثال د یبې ډر ضرورت دی، مشته د یبې په حقیقت مشکل دی. دا سه کاډول مشته دی چې اخته د ټینکې ډر ضرورت دی، به چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نوي کلی کلی ته چې بیانې ما ټینکې ولګي دا ډرا مان نه وي.
د وزیرستاني کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسید وای د دوی د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري او د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نن پکې مشه ډیر ځوانان داس دي چې مقصد د بیکاروبار اگرځي، حتی چې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه دی غوا دادو چې اسنات نشته چې بل ولایت لور شي و مزدرا و دوه ما جامه دادو چې کاروبار نشته دی، حتی چې دی وکړو خو چې 4% د کړې وکړې په یو شه ها مارکیټ شه دی نشي کړی چې دی خپل د کون جوړ کو پلانټینګ باندې مدا کې سکړې و چې یو خواتان شین شي بل داس وی چې په دا کم شه چې کم د شنه بيټي ولاګاوي وطن هو شینشي ورسره او چې کوم د میش هند ویری په وغاټي چې خپل کوم بچون هم لږ لګیاوي.
د ګلان کې پوسیدونکو عبد الله وزیرستاني په غلام خان بندر باندې په تاګ وراته کې ستون زیاتوي او د هلي دوه غختنی لري.
د میش می سپور ورنا دي د دې له خس ګلان کې تر درې می بیا په بارډر باندې دای تا ډیر ستون زاوي یا دا ونه کې خال درې می د بیمورون ورې میران شایا په خور یا بنو تا د ډیر د تکلیف سره مخ مخ ویزه کې په بارډر باندې دای تا انټری کې ډېر مشکلات وي. امیش دې انتظامینه دا غشتنه کې چې دغه خلک د پوره د سهولت جوړ کو.
د وزیرستاني کډوالو ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د اسناد په اړه د قومونو او سرحدونو چارو رئیس عبدالرؤف ننګیال ویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولای شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وزیرستانه یو کډوالو د سرپناه د ستونزو او د میاشتنې خوراکي توکو د مرستو د غوښتنو په باب وویل
شلترو د ترمیم پروسه په نږدې راتلونکي کې د یونیسیار د ادارې لپاره پیلېږي. د خوراکي موادو کومکونه په 2021 کال کې د څلورو میاشتو لپاره د دوی لپاره توضیح شوی دی او د څلورو میاشتو باقی مانده کومکونه به په راتلونکو میاشتو کې ورته توضیح کیږي. په 2021 کال کې WFP د اټو میاشتو لپاره د 200 د خوراکي موادو د کومک پلان لري او دا پلان به ان شاء الله تدویق کیږي.
د سیمې مرستیال کمشنر شاهد علي خان آزادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه د وزیرستان ټولې سیمې تصفیه شوې نه دي خو کار ور باندې روان دی. د د پوینا هر ورځ د وزیرستان یو کډوالو د ضروري تګ او راتګ لپاره انټری کیږي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاشبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که غواړی چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، شمیرې درته اعلانوم. تاسو کولای شئ چې هلته ل خپل سیمه تازه حال او د غراز د ازادي رادیو د خبرونو په اړه د راپورونو په اړه خپل نظرونه راته په د ماشين کې ثبت کړئ. شمیرې دي 0043 بل شمیره ده 0023 اوس هم ورزو دي ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپانو پاڼې اړولي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لیکنه که څه هم اکثریت امریکایان په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو بهرنیان باید افغانستان په بشپړه توګه پرې نږدي. د د لیکوال په باور دا کار به د هغو بهرنی ځواکونو چې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیسته او د افغانانو په حق کې جفاوي او همداراز به د امریکا ملي ګټو ته زیان واړوي. په مقاله کې لولو چې دا د هیري خبره نه ده چې په 2001 کال کې امریکا یوازې په 2 میاشتو کې طالبانو ته ماتې ورکړه او له ډیپلوماټیک پلوه د بون په کانفرانس کې د افغانانو او نړیوالو په ګډه پریکړه په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته سو. مقاله یادونه کوي چې هغه مهال د یو داسې حکومت پر رامنځته کولو هڅې پیل شوې چې له اداري فساد پاک وي، وسلوالې ډلې د حکومت تر واک لاندې وي او ټول افغانان پکې برخه ولري. وروسته لولو چې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې نتیجه اوس هم د امریکا ملي ګټو ته مهمه ده او که طالبان یو ځل بیا د کابل واک په لاس کې واخلي پایلې به یوازې تر افغانانو محدودې پاتې نه سي. یو کی ډیفنس ژورنال خبرونه د برتانیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه ته کتلی چې وایي له افغانستان د خپل نظامی پرسونل استلو لپاره یې مسافرونکو الوتکې چمتو کړي. د خبرونه په لیکنه دا پروازونه به 1.1 میلیون پونډه لګښت ولري او د 8 ورځو پر مهال به د برتانیې نظامی کارکونکو له افغانستانه انتقال کړي. په دې مقاله کې راغلي چې لومړی پړاو پروازونه د جون له 13 تر 21 نیټې او دوهم پړاو د جون له 22 تر 28 نیټې ټاکل شوی دی. نېشنل پوسټ خبرونه د کالو د یو افغان طرف په اړه د رويټرز خبري اژانسي و مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې باقر حسیني هله لري د د تراهی کړي جامع به روان کال په فرانسې کې د فیشن په برخه کې نندارې ته وړاندې شي. په مقاله کې لیکل شوی چې حسیني د غزنی ولایت دی او د جګړو لقبل د ایران لاري فرانسې ته کډوال شوی. د په فرانسې کې د فیشن برخې د زده کوونکو او افغان کډوالو ترمنځ پر هماهنګي رامنځته کولو کار کوي. د مقاله په وینا هڅه ایدا ده چې پناغښتونکو ته داسې هنر ورز دکړې چې کارول شوی جامع بیرته لسره جوړ کړي. د مقاله په پای کې ولول چې حسیني په پاریس کې 200 پناغښتونکو ته د فیشنی کالو جوړولو ورکشاپونه جوړ کړي.
اوریدونکو د نړۍ په کچا د ورځې ټاپ خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سویس جنیف ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن ل خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره مخامخ وګوري. د دوی بحثونه به پر لیر واټن اټومي وسلو، د بشري حقوقو پر وضعیت، پر روسیا کې د رژیم د مخالفانو پر نیولو، د اوکراین په ختیځ کې پر روانه جګړې او د بلاروس پر وضعیت ورټولوي. دا له 2013 کال وروسته لومړی وار دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري، تفصیل په دې راپور کې اوري.
په ورستوي کلونی کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتې دوه سره جوخت د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه ل خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیف ښار ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دوړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی چې په ایئر فورس 1 الوتک کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو، رويټرز خبري اژانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنی ډیره لویه تمنا لرو. د دغه چارواکی په خبره د محل د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. دغه چارواکی د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل په راپور کې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کوي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسی. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کېږي. واشنگتن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې له بندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بل موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کېږي، په فبروري میاشت کې د نیو سٹارټ په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دوړو هیوادونو اټومي وسلې د 1550 اټومي سرکو او 200 قارويشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راست تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو لکه لیدي متحدانو ګڼل کیږي. رويټرز خبري ایجنټس راپور ورکړی چې تامه کیږي ولسمشر بایدن لخپل روسی سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگټن ته روان سي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په ننګرهار کې یو شمیر صنعتکار میرمنې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار د نشتون له امله ځورېږي. دوی د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ یو لویه ستونزه او ننګونه ګڼي چې له امله یې ډېر کله د دوی تولیدات په کور دننه پاتې کیږي.
په ننګرهار کې په لاسي صنایعو بوخت میرمن سورایا وایي د مناسب بازار د نشتون له امله یې ډېر کله په لاس جوړ شوي تولیدات په کور پاتې کیږي. د سورایا په خبره له صنعتکارانو میرمنو سره ډیر کله د بازار موندنې په برخه کې شمنې شوې خو په خبره یې چې هغه شان چې په کار ده عملی شوې نه دي.
د حکومت نه موږ همدا غوښتنه کوو چې موږ د فاتره دوی ته خزانینه برابر کړي تر څو پر زموږ تولیدات د افغاني تولیدات د یو ښه قدر وکړي شي.
موږ دا تولید کوو په خپل شخصي پیسو باندې. موږ چې کله دا بازار ته وړاندې کوو نو خلکو چې دا قیمته تاسو خرڅوي خو په دې باندې زموږ ډیر مصرف کیږي. دولت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
دا مهال د ننګرهار په مرکز او ولسوالۍ وکیل لسګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې په کار بوختې دي. خو له دې سره سره چې د دوی په لاس د جوړو شوو توکو کیفیت لوړ او خواري زیاته ده اوس د مارکیټ نشتوالی د کار پر وړاندې لویه ننګونه ده. له دې ډلې یوه بله صنعتکار میرمن منوره وایي که پر بهرنیو توکو ګمرکي تعرفې لوړې او د مارکیټ په برخه کې په سم ډول کار وشي نو دا صنعت د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم ده.
زخپل کار کوم ول نه شاګردان د مونته د سکار نه شو لکه بازار مونته پیدا شي اسو مونته د بزنس د کاروبار مونته لار مونته مشکل سره مونږ یو مخامخ کی مونته د سی یو بازار جوړ کی مثال یو مارکیټ جوړ کی د مارکیټینګ یو لار مونته برابر کی چې مونږ وکول شو دا مشکل خپل
اخوا په خطیز کې د میرمنو لپاره د سوداګری خونی استاد مروه صدیقی هم د میرمنو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ ولو یستون زګنی او وای ډیر کله په لورو پروتو سیمو کې صنعتکار میرمنې له دې ستونزو سره مخ وي ځکه بازار ته په سمته غلاس رسای نه لري.
خاطی سون کې موږ ډیر لینکینګ پیدا کړل چې د هغه د نورستان دی کوکنړ دی موږ آلتا یو دادخواهی کمیټه لرو چې هغه موږ ته د خزنه او تجارت بشه چې آلتا دی موږ آلتا ورتلای نه شو دا چې بودیجم نشته دی او هغه سفر مشکلات دي د هغه هغه زنه موږ سره مشکلات شریکي کې موږ ورته لاسرسي یا رسیدګي کولای شو چې ته موږ یو نه شو کولای نو موږ مربوطه ادارات نه درخواست کو او ورته دا کسان چې دی معرفي کو چې د هغه د لارې دی خپل مشکلات حل.
په ورته مهال د ننګرهار د خزو چارو رئیس فتانه عزیز وای دوی د میرمنو د ظرفیت لوړونی او په ځانګړي توګه لاسي صنایعو ته د ښه بازار موندنې په برخه کې کار کوي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د جلال آباد په ښار کې د میرمنو لپاره یو ځانګړی مارکیټ پرانیزي.
ما کوشش ازي داریم ما خانما را تشویق میکنیم کسایی که سرمایه
موږ په دې هڅه کې یو چې شذي وهڅو هغه چې سرمایه او علاقه لري چې د ننګرهار د میرمنو لپاره پانګونه وکړي موږ یې هڅو. په دې ورځو کې یو دوه میرمنې دي چې غواړي د ننګرهار پر کچه په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ جوړ کړي او یوازې د شذو تولیدات په پکښې وي.
خو دغلته د لورو پرتو ولسوالۍ او صنعتکار میرمنې شکایت کوي چې ډیر کلم رسته کوونکي ادارې او حکومت د میرمنو د ظرفیت لوړونی او هغوی ته د سہولتونو د برابرولو په موخه د ولایتونو په مرکزونو کې کار کوي او د لورو پرتو سیمو میرمنې له پامه غورځول شوي چې له همدې کبله په ډیرو چارو کې د میرمنو ونډه کمرنګ ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او داریا
کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي. د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو ورورو د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې کیږو. په دویمه نیمایي کې تاسو د هرې چهارشنبه د خبرونې په څیر د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري. په دې پروګرام کې تر ډیره د کورونا په ویروس او په دې اړه تاسو په نظرونو خبرې شوې دي. اوس 7 بجې او 10 دقیقې دي. لن خبرونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه خودو په شرط تاییدوي چې د اناردری ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا نړول شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت امنی قومندانۍ د دغه ولایت په مرکز کې د یو ملکی ډاکټر د وژل کېدو خبره کوي. دغه ډاکټر پرون وژل شوی او د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړی دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو یو 15 پای په بشپړ یا نسبی ډول تخریب شوی او دوی ته شاوخوا 18 میلیون ډالر تاوان اړولې دی. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پوراندې مساوي پای ته ورسیده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرهباغ هغه سیمه هم وکتل چې اداري له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې او د سربیا او کوسو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. کچیرته تاسو انټرنیټ لري زموږه ویب پاڼه ته سر ورخکاره کړئ. پته ده azadiradio.com. هلته د دغه خبرونو تفصیل تاسو لوستلی او د غراز اوریدلی شئ. اوسم رازو مخکې دی چې 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو ته ورکو یو دوه نور راپورونه درته راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو مسؤل اندېښنه کوي چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزن مثبتو پیښو ته زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغه وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډزو ووژل. بیلابیلو ادارو او چارواکو دغه پیښه غندلې ده.
په ننګرهار ولایت کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو په دې ولایت کې د ګوزن یو پولیو د مثبت پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او څلور نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د دوو ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانیو او سررود ولسوالیو کې سوي دي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ګوزن یو پولیو لمنځوړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټاپه ودرېد او ګڼ شمیر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان پر راتلونکي کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري نو معلومدار خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسبت باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسبت باندې هم ثبت شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین ځنډیدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغه بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغه پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یوه کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکي ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
اوریدونکو، که تاسو را سره په دې خبرونه کې تر پایه ملتیا وکړئ، وړاندې په خبرونه کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې تر ډیره د کرونا د روان وضعیت په اړه باندې ستاسو پیغامونه راخستل شوی دی. موږ په دغه پروګرام کې د عام روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړې. دوی په دې مرکه کې په دې غږیدل چې د کرونا وضعیت اوس په افغانستان کې څه ډول دی او دوی د درملنې او دغه راز د کنټرول او مخنیوي چارې څه ډول مخته وړي. که تاسو را سره پات شئ دا پروګرام اوریدلی شئ او ممکن پروګرام له تاسو سره مرسته وکړي چې د کورونا د مخنیوي په لارو چارو لا ډیر پوه شئ. اوس یو بل روغتیایي موضوع را اخلو. له یو کال زیاته موده کېږي چې نورستانیان له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو او مسؤلینو په خبره چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتون او صحي کارکونکو ته د ماشونو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د عام روغتیا وزارت ورسره بشمیر ژمنې کړې خو لا هم یو نه ده پوره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
28 کلن کریم شاه د نورګرام ولسوالۍ د شام دری اوسیدونکی دی. 28 کلن پلاری د سینه بغل په ناروغي اخته دی. وای سهار 4 بجې ل خپل کلی را روان شوی، 9 بجې روغتي مرکز ته په پخو را ورسېدل، خو دلته نه درمل شته او نه هم نور اسانته وي.
زما پلاش ډیر زیات مریض نه مان دوه کلینیک ته راوړو، ډاکټران نو صحیح پرسنل نو زما وس نشته چې د لغمان ته خپل مریض واستم. د لارې خطر دی، اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. زما د مرکزی حکومت څخه اله ده چې ډاکټرانو صحیح پرسنل ته ماشونه ورکي، دواګانی کلینیک ته راولېږي.
د مرکزی نورستان د وان تویګل ولسوالۍ قومي مشر قیامالدین وای یو نیم کال وشو چې روغتي مرکزی د درملو د نشټون سره مخ دی او پکې د ناروغانو درملنه نکېږي.
درته نه دوا شته، کوم دوا راځي او به کفایتي، یو قلم راشي، دوه قلم راشي، بعض وخت بیخي هیڅ. بیچارګان د غرونو خلک راځي، دوه ورځ درې ورځ مزل کې راځي، درته مزه دوا دوا نه یا درته مده قصې دي. مونږ غریب خلک یو، اطرافي خلک یو، چې نشته د تراشو درته هم د عاجل د پاره د شپخان جوړ شي، درته هم دوا نشته. نو څه حکومت
په نورستان کې یوازې ولسونه ستونزو سره نه دي مخ، بلکې صحي کارکونکي د ماشونو نشټوالي په تنګ کړي. د دوی په خبره چې هټیوالو ته یې خپل باور له لاسه ورکړی او اوس ورسره قرض هم نه کوي. د دواب روغتي مرکز صحي کارکونکي عبدالبصیر کریمی:
زمونږ تقریبا اته میاشتې کېږي چې ماش نشته را، دواګانې هم نشته را. مونږ لاړو وین ریاست جمهوری ادارې امور پورې، دوه ورځې وزارت د صحت ته هم لاړو. د خلکو وعده وکول چې تاسو ته مونږ ماشونه درکو، خو تر اوسه د یوې حبې او د یوې پولې جرات هم نه دي شوي.
د نورستان ولایتي شورا وایي په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون او ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکړي ولسونه کړاوونو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې څو ځله د عامې روغتیا وزارت سره یا د ستونزه شریکه کړي، هر ځل ورسره وزارت ژمنه کړي چې د هیډ په نوم د قراردادي مؤسسې مسؤلین به څارنوالۍ ته معرفي کوي او ستونزه به هواروي، خو لا یوه ژمنه هم نه ده عملي کړي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل:
وزیر صاحب موږ ته اطمینان راکړی چې مسؤلین د مؤسسې څارنوالۍ ته معرفي
تشه کو او دغه قرارداد فسخ کو او نور موسو ته ورکو. متاسفانه تر اوسه پورې هغه اجراتم نه ده شوی. ماشونه زمنګ د پرسونل تر اوسه پورې هم نه ده ورکړل شوی. زمنګ په صحیح مراکزو کې دوايان نشته دي. اکثر صحیح مراکز سم تړل دي. د نورستان په سطح باندې صحیح مراکز ډیر د فرج په حالت کې دي.
د عامه روغتیا وزارت مسولین وای چی دوی ته د هیټ همکار مؤسسي لیکل راپور ورکړی چې صحیح کارکونکو ته یې د 15 میاشتو ماشونه ورکړي او درمل هم نورستان ته رسولي دي. د یاد وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
مؤسسه تطبیق کننده
تطبیق کون کې موسسه وزارت خپل لیکلی راپور را لګلی او پکې لیکلی چې دوی د نورستان روغتیایي مرکزونو ته درمل لیکلی او روغتیایي کارکونکو ته د 15 میاشتو ماشونه ورکړي دي. د حقیقت موندنې لپاره سبا د عامه روغتیا وزارت یو پلاوی نورستان ته ځي تر څو ستونزه له نږدې بررسي کړي.
خو د یاد ولایت مسولین وایي چې تر اوسه صحیح کارکونکو ته ماشونه نه دي ورکړل شوي او روغتیایي مرکزونه بې درملو پراته دي. د دوی په خبره چې نه ورسره د عامه روغتیا وزارت او نه هم همکار مؤسسي کړي ژمنی پوره کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم
سره د دې چې دغه موضوع جناب وزیر صاحب ته هم څو څو ځلې ولېګل تر اوسه پورې د هغوی له خوا نه چې کوم وعدې شوي او کوم وعدې مؤسسي کړي وو نو هغه وعدې نه دي پوره شوي. اوس هم یو قلم دوا په کلینیکونو کې نشته او موږ مجبور یو چې دغه خلک نور څارنوالي ته معرفي کړو.
خلک بیا وایي چې د خپل حق غوښتل لپاره څو ځلې په مرکز پارونه ولسوالیو کې لاریونونه وکړل. د احتجاج په ډول یې روغتیایي مرکزونه وتړل خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غنو مینوالو د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا پر روان وضعیت راته پیغامونه پریخي دي. ډیر پیغامونه داسې دي چې خلک پکې نورو ته د احتیاط سپارښتنه کوي. خوشته داسې کسان هم چې پر دې وبا باور نه لري او خوشې تبلیغات بولي. موږ په همدې تړاو د عام روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړې خو په سر کې راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم احمد الله یم ما بسونه خبر کوم. دا ولی دولت هم لرنه نه کې دغه ما بسو کمپول کورنانه ولی دي ذکر کینه نه چې بندیان دي خو اگر نه ساتلې علاج کی مننه دا خو نه شرکې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. از سید بلسو زکن دهار رامان صلیح راضی غام سب تو ما دل در کو نا مرض بیا سید بی خلی سعودی یہ بخبر از دې دې ود نه مخداس کړو ولا خیال یو گای سو یو شنه سای سو او زه ته شسته ما دې په ولا خیال غست ما ستو ولا خراب وي یا شی سال ته ما ته داخل دې چې خو نو سم کې داخل دې کړې یو کلینیک یو کې. السلام علیکم.
نصر احمد يم لکندار ولایت خنیاړی کې ویل دا کورونا پاله چې ډاکټرانو کوم له شوونی کړی دی دا غو پاله باندې دا خو سید پونتونه رخصت سره مکتبونه رخصت سره دا د بشان رخصت سره خو یو دا د جنرال شهید سره فصله د ځخانې د سیدی اکیډمي کې دا نه دا رخصت او په دا کې کوم ډاکټر کوم له شوونی او مقررات یې شې دا هغه مرمت کې او را شو کښې د تدبیر خلق مرزان هم دي او رخصت نه ورکی چیرې د پونتو رخصت نه او تر پونتو اکیډمي نه د مهم باید دا رخصت شي. بس له شاته مې څه هم دا غوښتنې ده چې دا یو څه په وکی راو رخصت یې او سلام دې.
سلام پر ټول هیوادوالو ورونو ته زما سلامونه دې قبول مقبول وګرځي. فاست کال چې دا دې کورونا رااله پر اوس کالوم دا سفاره غلېو چېلته ولس ډېر فزابو ډېر په تکلیف او نو بیا دا راغلی دا هر څړی کولای چې خپل ځان خوندې وساتي. یعنی دا کم خلک چې ته غږیږي خبرې ته کې دا به دې جدي تکي چې جدي تکي نه کې نو بیا دا یې په رقم د غوښتن سره مخامخ شي. او بل خبر مې دا ده چې پر اوس کال په دغه کورونا په شکو کې دلته ودا ولست یو څه یې نه وراواله کې دا د دوی کاټونو ودا څنګه کار وډي هغه ودا چې خلک ته نه درسېدل چې هغه د سار او ماښام د نه لري. یعنی زه قسم نه کوم چې ما دې په الله قسم چې دا ته یې خړی درې کاټه راځتل په دې درو کاټو کې نو چې تاسو په دوی په ځکه چې ورته د کوم شی لرم
ضرورت می نوی که پیدا کنی نمی در وسط را وره ده نمی چه تا مراجع کرده و دا قدر که چه ده غطله گیرس دکانه لری دره کاته رایستله دره کاته تا گیرس دکانه که چه دره گیرس دکانه ده درلوله پا داغه کلام دره کاته گولی رایستله ده پار و غریب و لس اک دی خوری ده خلق ده دونی آغا چه کم یو تو پایستا ولری آغا آزای که ورکلای چه پار و غریب پاته جی و سلام زابل ولایت نه اړیکه نیولې ده ورور زموږ دا خواهش د در صدر صاحب زابل محصلی ورور ټول داسې نارې وایي وایي کورونا دا یو شی لا نه سمنې که یا کورونا یو شی بعد نه که دا درسونه مو وخت مو ضایع کېږي درسونه مو نه پر ځای ولاړ دي ورور له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږو نه ونې که کورونا یې نه یو څه بعد نه که خلک مسجان درته کوي او دغه کوي د تاسې دا هیله ده چې دا پیام نشر کړي شکر ښه وخت دی تمام
السلام علیکم بس زابل نن اړیکه نیول د محمد الله سلام یو بس محسن یو نو په زابل کې کورونا د خلکاتي وټل نو ده نو دا کوم معلومات نه در کوي چې تامه له خوازه کوم خبر نه در دي نو کورونا اندازه ولا زیاته وټل ده مخه مواد هم په شپخانه کې خلاص شوی دي شاګردان محسنین یې ودی چې دا سره څنګه خبر نه در کوي نو تاسو هم هنه ده چې کتنه وکړي مواد راوړي دغه وکړي وسلام
زابل ولایت خمی اړیکه درسته نیولې ده نوم یې زیتوه خان ده د نایب اکازو یم بس تا کورنۍ مو کرونا نیولې ده تقریبا شل پنځه ویشت نفره یو نو زابل حکامیه ته ورسېدو راته ویل چې مواد ختم شوي دي نو اوس موږ څه وکړو زموږ لار څه شی ده د محصلینو هم کې راپکښې دي او مکتب شاګردان هم دي ولکه دونه شی یا روپۍ یا شی لرو ډېر مسکینان هم یې خدای نو دغه ده و هله د مزاخ تر لوړو چار ورته
سلام علیکم د ما پیغام داده چې د کورونا خو لاختر نه مخکې افغانستان ته راغلی و دا غم ټول په اختر کې جوړ شو اوس په هر کور کې دوه درې مریضان دي بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه په دې کې سیاسي عامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي خو دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله دې وبانه چپ سوای وو خو د غوانان چې دي هېڅ شیم نه ډارېږي خو چې بیا چپا کې بیا وی وی نارې وی بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي څو توبه نه باسي غوانان دغه ما نظر وو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده راځو ټول اوردن کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه نصیب الله مشال نه کابل د پلتنې تل محصل حکومت کرنټل اعلان کړی دی چې د کابل د شپږ سلته پلتنې د دوه کله پر کرنټین سي نو موږ د نړۍ ورته د خپل د روزګار لپاره چې شنو له سوري سيزن کې تقریبا د دوه شپو لار کریم بیر لګیږي نو زه نه سم کولای چې هغه څور لشپو کې لاسو دې شپې یو طرف دې شپې د بل طرف دې شپې پر لاري کې ډیرې ولا شپې کوار کې دلته مشکلات دي څنګه دي نو زه دې مروش ته تا شخص و تاک نیولې مسره په شخصي دي نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه یې څخه د خپل شخص د وزیر صاحب څخه دا غواړم د مزرو صاحب د ورته کله څورنه راکښته تر ګرای راکټ کې موږ څنګه مې به تشریح کړي ځکه چې موږ سره په نیمه باندې پاتې شوی دي او درخونه کې د اسوال سره زیا شل ورځ یا خو کرنټین نه وي ټول د فهم د دماغ فوزي نو زه غواړم نو څه ته د خپل صحت وزیر څخه چې زما د پټ کرنټین لغوه کړي د اسوال سره د ورسره چې کورونا لري ګرای ترافیک ته هغه څه ته تدریس به مشته وای هغه مو نظر کې ونه سو مرسته دي او فاصله د مو نظر کې نه څه ټول څنګه به تشریح کړي نو هیڅ د زما پیغام تر لور څو ورځې وروسته ورسېږي السلام علیکم
دغه څه د مخه د ازادي راډیو کارکوونکو او اړیدونکو ته زړه سره نیکې سلامونه وړاندې کوم میرویس اخلاقي هم د هلمند ولایت نو تاسو سره دا پیغام شریک کوم په هلمند کې که څه هم مکتوبونه رخصت شي ته ډېر هدا کوي د دوه او څو لپاره نو باید چې کورونا مو په ډېر هدا پورې جدي ونیسو ځکه چې د کورونا مثبت پېښې واقعي نام ډېرې دي نو زموږ یو ځانګړی پوښتنه دا هم د کورونا یدیونی که تر سره ده پری ماک او خو آقا کم شان چی ده تمانیه ده فاور پوشیده دی آقا بای چی پا نظر که ویدی او خصوصا مول خصوصا یو ده تراب ده خود گسه پیغام ده رو خصوصا چی وز ده پالیزون پلیسیکی رسیده دی
دی باید د خدای رحم لرنه وکړي ځکه چې ما څو تړې خصوصا د دوه سام کورنا ډیر کیږي باید چې موږ هغه خلکو ته لا هم اما په هوا ورکو چې نه پوهېږي واقعیان هم د کورونا په وایرس لا اوس هم دوی نه پوهېږي کورونا جدي نه نیسي نو هیله من یم کورونا تر جدي ونیسي خصوصا کورونا باید چې هغه کوم کرنټین چې دی هغه باید چې ټول افغانان مراسي یوازې دا نه چې خصوصا مخکې به مودو چې ویل چې دا کوپار نه شي یعنې افغانان نه نیسي نو تر ډېر حده پورې افغانان هم نیولې دي نو دوی باید چې خپل ځانونه کرنټین کړي کټخوی یا تبه ولري باید چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي وسلام په احترام میرویس اخلاقي هلمند ولایت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا دې راځي ټول راځي په کار کوم ته سلامونه وړاندې کوم چې له دې چې جوړ او روغ بیا ان له تبلیغ مشر له کابل ته په مسلمان کې محصل درس مې دوی د خیر کار محصل تر اوسه به ولاته چشنو له سوالي چې څنګه کوم نو چې کوم ته لامل نو کې چې دوی او چې په کرنټین سي نو نو حکومت پرې کنه نو بیا هم مجبور چې موږ په دې خاطر چې کورونا خپل دې رسول حکومت هم نه هله د ټول ځایو باندې پراو وندو متر جرسه باندې بندیز ولګي او کورونا ورځ پر ورځ ډیری حکومت داخله لري چې دا د سر له سره ځینې کړل چې نو ورته کله کورونا لږ راخلتله ګیراته له شته را دي باندې مصبرت د پونتن د درازي خلاصه کې مشغول درته د عامه واکو حکومت داخله کو د ستایمه وزارت څخه مش پونتن نه بر د سر له سره ځینې ورته کله چې له سبا ته شروع کې زه ته مدته وسره سره له پاره کوټه مثلا په لږه ته مشخصه تاکلې ولې دا مصرف دا وړ ټول مسئولو په توګه کې نشته مننه السلام علیکم
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو چې د کورونا د وضعیت په اړه مو راته پریخیو مخ په همدې تړاو د امروختیا وزارت له مرستيال ویان میرویس علیزی سره مرکه کړي او په سر کې متری پختلی چې د کورونا د کنټرول او مخنیوي هڅې څه ډول روانې دي
د امروختیا وزارت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ټول هغه لازم تدابیر لاندې مخنیولي او پلان مترتب کړي او د پلان مطابق موږ مخ پر وړاندې روان یو هم د نوي مراکز د ایجاد په برخه کې د پی سي ار ټیسټونو تر سره کول په څلور دي ولایتو کې د ظرفیت لوړونې په برخه کې د واکسینو تطبیق په برخه کې او د آی سی یو ګانو د سټانډرډ کولو په برخه کې دا لازم تدابیر و چې لاندې مخه نیول شوی وو خو تاسو معلومات شته چې په دې شپو ورځو کې موږ د ډیرو پیښو شاهدان یو او هڅه مو ده چې موږ د ډیرو جدي ستونزو سره مخ نشو
علیزی صاحب د روغتونونو وضعیت څنګه دی څومره بسترونه له ناروغانو راګ دي د محل او څومره بسترونه د محل خالی دي چې چیرته وضعیت نور هم کړکې چن کیږي ناروغان ترې استفاده کولای شي
هم په مرکز ولایتو کې د زمونږ پرسونل په څیر ساته توګه ناروغان لپاره خدمات ارزه کوي خو متاسفانه په مرکز کې او ځین نور ولایتو کې د ناروغانو لوړ په روغتي مراکز باندې ډیر دي نو له همدې عمله په زمونږ دی بیډ اوکوپنسی ریټ چې دی یعنی میزان اشغال دی بستر چې دی په سلو کې 80% دی یعنی 80% زمونږ بیډونه یا بستر د ناروغان څخه ډک دی خو بیا هم د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر د ناروغانو درملنې لپاره نیولې دي او هڅه او کوشش مو ده چې ډېر ستونزې او مشکلات سره مخ نه شو
او دا روان بندیزونه څومره ګټور تمام شوی دی او تاسو د څارنې څه میکانیزم لري
د بندیزونو یا محدودیتونو وضع کول یو مهم اصل دی د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره تاسو ته معلومات شته چې پښپړس ولایتو کې د شپږونو تر و مينونو پورې محصلین او متعلمین نو کې د کورونا ناروغي چانس کم شو نو بنان په بیلابیلو برخو کې کوم محدودیتونه چې وضع کیږي هغه سی پذیره نقطې په نخه کیږي او بیا دغه محدودیتونه وضع کیږي
ځینې خلک لږ ځای سپدا وایي چې وبا هیڅ شي نشته هسه تبلیغات دي چې دولت شروع کړي څه وایي د کسانو ته
حقیقت زمونږ اکثریت وګړي د کورونا ناروغي ته ډیر په جدي سترګنو ګوري او امدال امن شوه دی چې د مثبت پیښو زیاتوالی په ټولنه کې رامنځته شي په داسې حال کې کچیرته هیوادوال د کورونا ناروغي جدي ونیسي یعنی ټول هغه لازم تدابیر چې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره
اړین دی هغه په خپل ژوند کې عملی کې مونږ او تاسو به د دې په شاهدان اوسېږو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به پیښې ډېرې راکمې شي. نو بنان هیوادوال دې ته باید جدي پاملرنه وکړي چې تر څو روغتیایي سکتور د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ نه شي، او په داسې حال کې چې په روزمره توګه سره زموږ ډېری هیوادوال په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي،
دا په دې هم دلالت کوي چې ممکن عامه پوهاوی کم وي. علیزی صاحب، عامه پوهاوی په کومه کچه دی د مهال؟
هیوادوال باید د کرونا ناروغۍ ته په جدي نظر سره وګوري. ځینې هیوادوال چې دا هسې اوازې ګڼي، لطفا د مهرباني وکړي یو ورځ د لرې نه د هغه روغتیایي مراکز چې د کرونا ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي هغې دروازې ته څیرمه یو خوا ته دې ودرېږي، او ودې ګوري چې څومره زموږ هیوادوال روغتیایي مراکز ته د دغه ناروغۍ له امله مراجعه کوي، او په ډېر وخیمو حالاتو کې، او متاسفانه څومره هیوادوال زموږ دغه ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. دې ته په کتو سره باید هیوادوال دا درکړي چې دا یو جدي او ساري ناروغي ده، او دې ته باید په عادي نظر سره ونه کتل شي. که چیرته هیوادوال همکاري ونه کړي، نو متاسفانه د مثبتو پیښو زیاتوالی به په ټولنه کې رامنځته شي. اما پوهاوی یو مهم اصل دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره، خصوصا د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره، چې خوشبختانه د درېیم نهاد لخوا نه چې کومه سروې شوې وه په هغې کې ښودل شوې ده چې د 99% د افغانستان وګړي په دې باندې پوهیږي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کومې لارې چارې اړینې دي چې هغې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شي.
د عام روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د خبرونې په دې برخه کې به په بیلابیلو مسلو ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، زاد زمان خبرې کوم د تاسو نه ونه ست فاميلي نه مونږ سره زور وادي وسی د تم پراتی ماجر
خلاصی
آزادی کا راجیو پورے کا کون کو پورے حالات سخت بھی اور ایسے جہاں تک بازار کو دکانوں کی دخل کورن اوقت او دکشنیان کم کی آغا دا مدارس و لائکت لری آغا پا بازار کی کاغذون او پلسکون اٹولی او پیر داو سروری شوطی بھی آغا راتولی مدقون امکار و کومت کو داو حا اچھے پر دنیا نستا نرحم شفقت وسیلہ داو او داغو خلقو پا قورو که چول اغو خپل سنگر جول کری دی با اغو دایتا خپل تکان کری داغ جنگ دروازی پا خودی که والا آره خلق داشی بی حالا جی چی خلو سرا پا کلابان جی بانی و مطب شی داغ داشی زور علاق بانی ایس داغ داغ غف رزمود و رسمن چاروائی که داغ غور و داغ نسا چی یو چو پیدا چی و پستان و معلوماتی و چی چی داغ جنگ شو و رز روان دی ارانی و خلالی نگه پا پشرا غلی پتر ایسی خود ناغومان ازانا چه ولی کدی دنیا بانی خبر نیدی چه چه آل دی او دو که دشت سخت آلاتی چه اغا خلق دا تک ورلودی چه پدی ایکی بلا دازای سپود کنی میکن آغا آتا فضل خدای جی سپود سر بخامک نوی میکن دا خلق وام چه دی دولت دا کول خلق تحجیب دی مرم تحجیب سج دراجی و دلائی خیلی خوامک وام تاری دا زخص رازای ورساو.
السلام علیکم، کندهار ولایت خبرې کو. عسکرو معاش په کله د پولیس معاش په کله سم شي کله به موږ ارمان په
پرځي چې ماشم په تاریخ اول تاریخ کې شي نن دا دې د دوه میاشتو ولسم تاریخ دی او د ماش درک نه تر یو ماشم د سبا د میاشتو پاتې دی باندې وسلام
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
لدې سره د ازادي او اوریدونکو پروگرام همدلته پایته ورسیده د خبرونه په پای کې غواړم ل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان هم مننه وکم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري